السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. د زه صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست ویم. نن چهارشنبه ده، د 1400 کال د سلواغې درویشتمه، د 2020 کال د فبروري 12مه. تاسو وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ یادونه کړې ده. دا هم اورئ چې د ناټو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن په بروسل کې رسمن پیلېږي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د خبرونو سرته کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ خبره کړې ده. په پام کې ده نن او سبا د ناټو دفاع وزیران په خپله دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان پر امنیت او سولې بحث وکړي. او په بهرنۍ خبرونو کې هم اورئ چې د آذربایجان پولیسو تر شلو زیات سیاسي مخالفان او خپلواک کاندیدان نیولي دي. پر خبرونه ده، امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ خبره کړې ده. پومپیو پرون ماښام افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله له دې پرمختګه خبر کړی دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په خپل ټویټر لیکلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په تاوتریخوالي کې د زیات او مداومه کمښت په اړه د طالبانو له وړاندیزه خبر کړی دی. هغه له دې پرمختګه هرکلی کړی او ویلی دی چې دا ښکاروي د افغانستان اساسي دریز د سولې په وړاندې مثبتې نښې ورکوي. جزئیات په همدې پروګرام کې. په پام کې د نن او سبا د ناټو دفاع وزیران په خپله دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان پر امنیت او سولې بحث وکړي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر، په افغانستان کې د ناټو ملکي استازی نیکولاس کې هم په دې غونډه کې ګډون لري. ناټو ویلي تر 2040 کال پورې به په افغان امنیتي ځواکونه تمویلوي. د ناټو سرمنشي یونس ستولتنبرګ ویلي چې دغه تړون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي د سولې په اړه د حکومت اصولي دریز د ثمر ورکولو په حال کې دي. ولسمشر اشرف غنی دا خبرې تیرې ماښام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره په ټلیفوني مکالمه کې کړې دي. د افغانستان جمهوری ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم پرون د جوزجان بلخ د لوی لارې په اوږدو کې پر پوځي عملیاتو خبرې وکړې. ښاغلی دوستم پرون په جوزجان کې د 209 شاهین قولي اردو له قومندان سره په کتنه کې دغه موضوع یاد کړه. د دې قولي اردو د دوی ملي وا ویاند جګړن نادر بهروز په شبرغان کې وویل
چیشتنش با جنرال دوستم در باره عملیات های همی
سال دی قولی اردو کماندانان لجنرال دوستم سره په دی کتنه کی د جوزجان بلخ د لارې په ساو کې پر عملیاتو او د دی لارې پر امنیتی تهدیداتو خبری وکړي. جنرال دوستم را سره د هماهنګي قاطع ژمنه وکړه.
به مو وعده داد
د افغانستان په شمال کې خلکو په وار وار شکایت کړی چې د لویو لارو په اوږدو کې امنیتي تهدیدونه زیات شوي دي. په غور کې ځوانان غوښتنه لري چې د سولې په مذاکرو کې دي د بشري حقونو د بنسټونو فعالیتونه له پامه ونه غورځول شي. ځینو ځوانانو او مدني بنسټونو پرون سه شنبه په غور کې د عکسونو او مقالو د یو نندارتون پر مهال دا خبرې وکړې. په غور کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو د څانګې مشرې فریدې ناصر وویل
ارزش های حقوق بشری در مذاکرات سال
د سولې په مذاکره او له طالبانو سره په خبرو کې د بشري حقونو ارزښتونه په پام کې ونیول شي. د افغانانو وینې دي تر پښو نه لاندې کیږي. افغانانو په تیرو څو لسیزو کې زیاتې قربانۍ ورکړي. د نندارتون په عکسونو او مقالو کې د سولې د ټینګښت لپاره تبلیغ شوی. د فراه ولایت چارواکي وایي په پام کې لري سږ کال د یو کمپاین په لړ کې 6000 نیالګي کینوي. د فراه د والي مرستیال مسعود بختور پرون ازادي راډیو ته وویل
تاس کال به د نورو کلو په سیر باندې بیا هم په فرا کې د نیلګي کښینول یو لوی پروسه چې د ځل موده پروسه ملي کړې ده. او د فرا د مختلفو خلکو څخه نه کښون څخه د ځوانانو څخه نه علماء کرام څخه نه همداسې د ریاست معرف د مختلفو دغه څخه نه کومک او مرسته غوښته تر څو موږ وس یو شین وطن ولرو.
د کابل په ګډون په اکثر ولایتونو کې هر کال د نیلګي او کښینولو کمپاینونه کیږي، خو دغه نیلګي د نن څارل کېدو له کبله وچیږي. د آذربایجان پولیسو تر شلو زیات سیاسي مخالفان او خپلواک کاندیدان نیولی دي. نیول شوی کسانو د آذربایجان د وروستیو پارلماني ټاکنو پر نتیجو چې نړیوالو څارونکو هم ورباندې انتقادونه کړي اعتراض درلود. اعتراض کوونکو پرون د آذربایجان د ټاکنو مرکزي کمیسیون د دفتر مخې ته پرلت کړی چې د بلوازد پولیسو ټول برخوال ونیول او بسونو ته یې واچول. د کورنیو چارو وزارت ویاند احسان زاهدوف ویلي دا غیر قانوني عمل او برخوال قانون نه رعایت کړی. د ټاکنو مرکزي کمیسیون په حواله واکمن ګوند نوی آذربایجان د ولسي جرګې په 125 څوکیو کې اویا څوکۍ ګټلي. نورې څوکۍ وړو ګوندونو او هغو خپلواکو کاندیدانو ته رسېدلي چې ولسمشر الهام علیف ته وفادار دي. د امریکا متحده ایالاتونو ایران تورن کړی چې د سټلایټ له توغولو د بالستیک راکټونو د انکشاف لپاره کار اخلي. دا څرګندونې په داسې حال کې شوي چې ایران د یکشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د ځمکې مدار ته د ظفر په نوم د ایران ساخت سټلایټ توغول ناکامه شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون سه شنبه په یوه اعلامیه کې وویل هغه ټکنالوژي چې د مصنوعي سپوږمکۍ د توغولو لپاره کارول کېږي د قراویشتونکو بالستیک راکټونو په ګډون د اوږد واټنه راکټونو سیسټمونو ته د بدلولو وړ دي. د مایک پومپیو په خبره هره بریالۍ یا ناکامه ازموینه ایران ته له هغو دستګاو د کارونې تجربه ورکوي چې کولی شي د سولهیز پروګرام تر چتر لاندې د بالستیک توغندیو په پروګرام وکارول شي. ایران دا تورونه رد کړي چې د مصنوعي سپوږمکۍ توغول د بالستیک توغندیو د انکشاف لپاره وي. او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي هیله من دی چې د ناټو متحدان په عراق کې د داعش په وړاندې په مبارزه او په منځني ختیځ کې د امریکا په دفاعي هڅو کې نور هم پراخه همکاري وکړي. مارک اسپر دغه څرګندونې داسې حال کې کړي چې په بروسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره روانه ده. هغه پرون خبرلانو ته وویل د غواړي متحده ایالاتونه د عراق له امنیتي ځواکونو سره ډېره همکاري وکړي. مارک اسپر وویل کله چې د عراق امنیتي ځواکونه غښتلي شي دا کار موږ ته زمینه برابروي چې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړو او د امریکا پر پوځ فشار کم شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل باران د تودوخې لوړه درجه شپږ ټیټه درې، کندهار باران د تودوخې لوړه درجه یولس ټیټه شپږ، هرات باران د تودوخې لوړه درجه پنځلس ټیټه پنځه، ننګرهار باران د تودوخې لوړه درجه پنځلس ټیټه اووه، او مزار شریف باران د تودوخې لوړه درجه پنځلس ټیټه شپږ.
لمړی خبرونه واوریدل، ورپسې مو د هوا حالات. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. ازادي رادیو په دغه خبری مجله کې وړاندې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ یادونه کړې ده. د ناټو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن په بروکسل کې رسمان پیلېږي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د چین له ووهان ښار د افغان محصلانو د انتقال لپاره چمتووالی لري.
وزیر صاحب ساعت ما تمام اقدامات اتخاذ کردند که زبان که این مسئله نزد ما به افغانستان انتقال داده میشن. تمام اقدامات تیبی که 14 روز اینا قرنطین می باشند.
د ناټو تړون د دفاع وزیرانو په غونډه کې به د روسیې د راکټي دستګاو په تړاو پر اقداماتو بحث وشي او د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
موږ چې خدای پیدا کړی د همدای موږ جامه ده اوس لالګ مې اوږده کړې ده او تغییر کبیر هم دلرم.
بیا هم خره غلی وخت په افغانستان کې د سهار او بجې او نه دقیقې دی. راز لومړی مطلب ته د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ خبره کړې ده. پومپیو پرون ماښام افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله له دې پرمختګه خبر کړی دي. تر لنډې دمې وروسته راپور. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ورسره خبرې کړي او له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ یادونه کړې ده. پومپیو پرون ناوخته ولسمشر غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ته په دې اړه جلا جلا ټلیفونونه کړي. ښاغلی غنی بیګا په خپل ټویټر کې لیکلي چې پومپیو په تاوتریخوالي کې د زیات او مداومه کمښت په اړه د طالبانو له وړاندیزه خبر کړی دی. افغان ولسمشر په خپل دویم ټویټ کې لیکلي چې دا د هرکلی وړ پرمختګ دی او خوښ یم چې د سولې په اړه زموږ اصولي دریز د سمر ورکولو په حال کې دي. زموږ اساسي هدف د بې معنا وینې تویونی ختمول دي. د افغانستان جمهور رئیس دغه ډاډ څرګند کړی چې راتلونکي اقدامات به په داسې شکل اداره شي چې په ټوله کې به د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم پرون په خپل ټوټر خبر ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له دې سره په ټلیفوني تماس کې هیله مندي ښودلی چې په تاوتریخوالي کې کمښت او د روانو خبرو پرمختګ به په یو داسې تړون انجام شي چې د دوامداره سولې د ټینګښت په هدف بین الافغاني خبرو ته لار برابره کړي. خغلی عبدالله په خپل دویم ټویټ کې لیکلی چې د تاوتریخوالي د کمښت په لور په خبرو کې لښوي پرمختګ خوښ دی او له دې چې که طالبان د سولې په لورې اړین ګامونه واخلي هیله مندي څرګنده کړې. رویټرز اژانس لیکلی د غنی دا ټویټونه ښیي چې په قطر کې د امریکا طالبانو په خبرو کې ممکنه پرمختګ رامنځته شوی ځکه مخکې د زیات تاوتریخوالي د کمښت د غوښتنې په خاطر دغه خبرې له یو بنبست سره مخ وي. امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو د تړون یوه مهمه برخه د تاوتریخوالي په ډیر کمښت تړلې بولي. رویټرز اژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو ویاند په حواله لیکلي چې په قطر کې له طالبانو سره د امریکا خبرې د تاوتریخوالي د کمښت په جزئیاتو روانې دي. امریکا په افغانستان کې شاوخوا 10,000 پوځیان لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي چې غواړي خپل پوځیان بیرته کورونو ته ستانه کړي. هغه د خبره وروستۍ وار تیر شنبه په خپله کلنۍ وینا کې کانګرس ته وکړه. نیویارک ټایمز ورسپانې هم د سولې په خبرو کې لښوي پرمختګونو د باخبره مقاماتو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له طالبانو سره د سولې یو مشروط تړون تایید کړی چې په اساس به یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تدریجي وتل پیلېږي. ترامپ دغه تړون په دې مشروط کړی چې د همدې میاشتې په پای کې طالبان د یوې ازمایښتي ورځنۍ دورې په مخه د تاوتریخوالي کمښت ثابته کړي. په راپور کې راغلي چې که طالبان عملیات پای ته ورسوي تړون به لاسلیک او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به پیلېږي چې په دوام به افغان حکومت او طالبان د خپل هیواد په راتلونکي باندې مستقیمې خبرې پیل کړي. طالبانو تر اوسه تازه د سولې په خبرو کې د وروستیو پرمختګونو په اړه څه تبصره نه ده کړې، خو د دې ډلې ویان سویل شاهین د فبروري په 9 په خپل ټوټر لیکلي وو چې د افغان سولې په چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد، د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د طالبانو مرستیال او د سیاسي ډلې مشر ملا عبدالغنی برادر د مذاکراتو په نتایجو او راتلونکو ګامونو بحث وکړ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ناتو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن په بروکسل کې رسمان پیلېږي. په دې غونډه کې د افغانستان د سولې پروسې او امنیت په اړه هم بحث کیږي. د ناتو عالی رتبه چارواکو د دې غونډې په درشل کې د تاوتریخوالي پر کمولو او د بین الافغاني مذاکرو پر پیل ټینګار کړی. صالح محمد صالح په دې اړه جزئیات لري.
د ناتو عالی رتبه چارواکي له وسلولو طالبانو غواړي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي، له واقعي او جدي ارادې سره د سولې مذاکرو ته حاضر شي. په ناټو کې د امریکا دایمي استازي کې بیلی هچسن د سیشمې پورز له ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې وویل طالبان باید د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره مذاکرو ته چمتووالی وشي. هغه زیاته کړه موږ هیله من یو د سولې داسې موافقه ولرو چې د بین الافغاني ډیالوګ پروسه پکې شامله وي، داسې بهیر چې ټولو ګروپونو او اتباعو ته چانس ورکړي څو د مذاکرو میز ته کښېني او خپله دا پرېکړه وکړي چې د خپل هیواد لپاره څه غواړي. په همدې حال کې د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. ستولتنبرګ د ازادي راډیو د یو پښتنې په ځواب کې له طالبانو وغوښتل چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. د ناټو سرمنشي زیاته کړه هیله مند دی په نږدې راتلونکي کې د پرمختګونو شاهد وي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د افغانستان د 3 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د واشنگټن له هڅو سره سره لا هم د امریکا او طالبانو ترمنځ پر کومو موافقه سلا نه ده سوې. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو نتیجه د لسو پړاوونو سره سره معلومه نه ده. خلیلزاد تل پر څلورو ټکو ټینګار کړی دی. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل، د تروریزم په وړاندې د مبارزې په چارو کې ضمانتونه، بین الافغاني مذاکرې او دایمي اوربند. زلمی خلیلزاد تل ویلي تر هغو چې پر یو مورد موافقه نه وي سوې، په حقیقت کې پر هیڅ شي موافقه نه ده سوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین تیره میاشت د پاکستان انګریزي ژبې ډان ورسپانې ته په خبرو کې هیله ښوولې وه چې د جنوري تر پای پورې به یو موافقه وسی، خو داسې ونه سول. که څه هم په قطر کې د سولې خبرې روانې وې، خو په افغانستان کې دننه د افغان او بهرنیو ځواکونو په وړاندې د طالبانو جګړه روانه وه. د افغانستان او پاکستان د چارو آیرلاین ډاین متخصص مایکل سمپل وای د قطر له خبرو هاخوا طالبان ظاهرا د پسرلنوي عملیات لپاره ځانونه چمتو کوي.
Now if they really are committed
که طالبان د سولې پروسې پر مخ بیولو تجمن وي باید حرکت وکړي او جوړ جړای دی وکړي. د پسرلنوي عملیاتو تر پایل مخکې دي د بین الافغاني مذاکرو پر لوري ګام واخلي. له بده مرغه موږ به په راتلونکو اونیو کې پر دې موضوع پوه سو چې دوی څه غواړي. د ښاغلي سمپل په خبره کې جګړه دغسې روانه وي، روانه پیچلې شخړې به د یو بل کال په مخه تمدید سي. په افغانستان کې عام افغانان چې له جګړې ستړي سوي دي یوازې د اوربند او سولې غوښتنه لري. هغه هیله چې معلومه نه ده کله به پوره کیږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
Stars and Stripes ورځپاڼه لیکي چې د امریکا متحده ایالاتونه پلان لري چې په افغانستان کې د جګړې لګښت په تیرې یوه لسیزه کې تر بل هر وخت را کم کړي. ورځپاڼه د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت د بودیجې د څانګې د مسودې په استناد لیکي چې د دې علت دا دی چې امریکا غواړي په دغه هیواد کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. Star and Stripes لیکي دفاع وزارت د افغان ماموریت لپاره له کانګرس څخه د دوشنبه په ورځ د راتلونکي مالي کال لپاره د 14 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده او دا پیسې د روان مالي کال په پرتله 3 میلیارد ډالر کم دي. ورسپانه وړاندې لیکي امریکایي چارواکو د دفاع وزیر مارک اسپر په ګډون وړاندیز کړی دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 8600 ته راښکته شي. اوس په افغانستان کې شاوخوا 15000 امریکایي پوځیان شته. د ورسپانه په باور کله طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ کیږي کنه کیږي، واشنگتن غواړي چې خپل پوځیان شمیر په افغانستان کې لشکري. Stars and Stripes څرګندوي د سولې په خبرو کې د طالبانو یو اصلي غوښتنه ده چې بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي. په دې خبرو کې طالبانو منلې ده چې شخړې به راکموي، خو په ځواب کې امریکایان او افغان حکومت له طالبانو د اوربند غوښتنه کوي. د هیریټیج بنسټ خبرونه بیا په افغانستان کې پر امریکایي سرتیرو د یو برید مسله څېړلې ده چې ویل کېږي د افغان ځواکونو له دننه په ننګرهار کې د حملې په ترڅ کې دوه امریکایي سرتیري وژل شوي دي. د خبرونې په باور تر اوسه د دې پیښې جزئیات روښانه شوي نه دي چې څه شوي او څرنګه شوي دي. خبرونه لیکي داسې ښکاري چې د خپل منځي پیښه ده. د هیریټیج بنسټ خبرونه بیا څرګندوي چې څو کاله مخکې داسې پیښې په منظم ډول پیښې دي چې د ډیرو تر شا د طالبانو لاسو. وړاندې په دې لیکنه کې راغلي دي چې له دې څخه د طالبانو هدف دا و چې د متحدانو ترمنځ فاصله رامنځته شي. د خبرونې په باور دا ډول بریدونه تر پخوا کم شوي دي او علت یې دا دی چې افغان ځواکونه تر پخوا مسلکي شوي او د دې لپاره چې امریکایي ځواکونه نوره جګړه نه کوي دغه ډول حملې کمې شوي دي. خبرونه بیا لیکي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځیانو هلې ځلې تر ډیره د افغان ځواکونو روزل، هغوی ته سلام مشوره ورکول او د ترهګرو په وړاندې د عملیاتو پر مهال د هغوی ملاتړ دی.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د چین له ووهان څخه د افغان محصلانو د انتقال لپاره چمتووالی لري. په چین کې د کورونا وایرس له کبله چې اول په ووهان ښار کې کشف شو د خلکو د مړینې شمیر زیات شوی. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان کې ډیره افغان محصل احمد مشال جمالزی وایي په ښار کې وضعیت ورځ تر بلې کړکیچن کیږي. جمالزی د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پر ښار د بیرې فضا خپره ده.
حالت د مخکنه اوس هم د نور خراب شوې ده، وحشت نورم د شوې ده، خلکو او روحي حالت نورم خراب شوې ده او نور خارجي مسلمان د دې خار نه ټول وتلي دي، تنها افغانان د پاتې دي.
د چین هوبی ولایت سباندې 50 میلیونه نفوس لري چې د کورونا وایرس یې اول په مرکز ووهان ښار کې کشف شو. په چین کې چارواکو د سیشنبې پر سهار وویل چې یوازې په هوبی ولایت کې په کورونا وایرس 103 کسان مړه شوي او په دې ناروغي د خلکو د اخته کېدو 2019 تازه پیښې پکې ثبت شوي دي. په چین کې د افغانستان سفیر وایي دوی له ووهان ښار څخه د افغان محصلانو د انتقال موضوع له حکومت سره شریکه کړې ده. جاوید قایم ازادي راډیو ته ویلي
چې جمهور حکومت ورکړی او کمیټه ورته ټاکلې چې سیاتانې وزارت پر اساس کړي، په هغه کې نور ادارات هم سره همغږي دي او دا اوس د دوی مسؤلیت دی چې تصمیم ونیسي چې هر څنګه وباسي کله وباسي، ځکه دوی ستل زموږ د صلاحیت نه وتلی کار دی.
د افغانستان د روغتیا وزارت وای دغه وزارت له ووهان ښار څخه د افغان مواصلانو د انتقال لپاره ځینې پلانونه سنجولې دي. د دغه وزارت وایان وحید الله مایار ازادي راډیو ته وویل د بهرنیو چارو وزارت هم هڅه کوي چې د مواصلانو د انتقال لپاره یو الوتکه دربست کړي.
د همغږۍ کمیته چې د مخالف سکتوري د هم جوړه شوې ده چې متعدد جلسات ورسره نیول شوي دي. د روغتیا روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز د چین سفیر مقیم په کابل کې څو وارې ورسره ناسته کړې ده او د محصلینو د روغتیا حالت پوښتنه کوي چې په کوم حالت کې دي، څه رقم دي. مطابق له شکه د روحي لحاظ نه په هغه کې چې دوی ویني چې نور محصلین د نورو ملکونو ته تخلیه کېږي، د دوی روحي حالت د اندېښنې وړ ده. کمیته کار کوي، چارټر د تیارې ډېر مهم ده چې چرته شي هلته بیا د چیني مقامات سره وغږېږي چې مطابق د بین المللي ستانداردو پروتوکولو د دوی راتګ ته زمینه مساعده شي.
وحید الله مایر وایي چې تر اوسه کوم افغان مواصل په کورونا وایرس نه دی اخته سوی. د افغانستان حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره څو ورځې مخکې په کابل کې یو مرکز پرانیست. په ننګرهار، هرات، فراه او بلخ ولایتونو کې هم د دې وژونکي ناروغۍ د مخنیوي لپاره د ځینو هڅو خبرونه ورکول سوي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان په جنوب کې د میرمنو د ځانوژنې پیښې زیاتې شوې. کندهار کې د بشر حقونو خپلو کمیسیون چارواکي وایي له تیرو دوو کلونو راهیسې په کندهار او زابل کې له سلو زیاتې داسې پیښې ورسره ثبت شوي چې ښځو د ځانوژنې هڅه کړې. مسؤلین په اندېښنې سره وایي چې یو شمېر مېرمنې له دې عمله مړې شوي هم دي، خو د ښځو د ملاتړ ادارې بیا وایي اوس د ځانوژنې پیښې د عامه پوهاوي د زیاتوالي له امله کنټرول دي. صادق رښتینی او نور جزئیات.
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کندهار او زابل کې د تیرو دوو کلونو راهیسې شمېرې ښیي چې تر ټولو زیات ښځو د ځان وژنې هڅه کړې. د کندهار د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي له تیر یوه کال راهیسې ورسره د تاوتریخوالي او نورو ستونزو له امله اتیا داسې پیښې ثبت شوي چې ښځو پکښې د ځان وژلو هڅه کړې. د کندهار د بشري حقونو د کمیسیون سرپرست شمس الدین تنویر وایي په دې پیښو کې یو شمېر ښځې مړې شوي، دائمي معلولې شوي او ځینې نورې بیا د ځان وژنې د هڅو له امله په ذهني او جسمي معلولیت اخته سوي دي. تنویر پاندېښنې سره وایي چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د ژوند د ناسمو شرایطو او حالاتو له امله د ځان وژنې هڅې زیاتې سوي چې د مخنیوي لپاره باید مسؤول بنسټونه عملي ګامونه پورته کړي.
د اتیا کس په شاوخوا کې د ځان وژنې اقدامات سوي دي چې هغه ټول ارقام موږ اکثر د شپخانو مو اخیستې دي. هغه واقعات چې دلته رسیدلې دي، زه په دې عقیده یم چې دا تر دا ملت شمېر زیات دي. ممکن داسې واقعیت دی چې کورنۍ نه غواړي چې د افشا سي، داسې واقعیت هم احتمال شته. مونږ په هر صورت چې یو واقع دی د بشر د حقوق لپاره یو هغه د نگرانی حالت دی چې موږ تاسې موږ ټولنه دوني مشکلات پیښیږي. د کور په سر کې یو ښځه په مقابل کې ظلم کیږي، بل اخر د ظلم د لار د نجات لار نه پیدا کیږي. یا هغه کسان موجودیت نه لري چې دا غوي مشکل را پکې یاد ده ژغ اوري او دوی په خودکشي اقدام کوي، دا ښه خبره نه ده.
د ښځو د ملاتړ ادارې هم په دې اړه اندېښمنې دي او وایي چې د تاوتریخوالي د زیات فشار له امله یو شمېر مېرمنې د ځان وژنې پرېکړه کوي. په عین وخت کې د کندهار د ښځو چارو رئیس روقیا څکزی وایي د دې ستونزې د هواري یوازنۍ لار د کورنوي د پوهاوي د کچې لوړول دي.
دغه عاملې خصوصا موږ تاوتریخوالي چې هغه دولس عوامل لري دوی کېدای شي اکثر چې د خپل خودکشي کې کورنۍ تاوتریخوالی وي، کورنۍ جارو جنجالي چې په دې اساس باندې د کورنۍ جارو جنجال او کورنۍ مغالو ټکول که هغه فزیکي که هغه روحي، بالاخره ښځو دې ته وعده ده کې یا مجبوره کې چې د کور څخه ووت شي یا هم ځان وژنه وکړي. زموږ د ښځو چارې ریاست نور کله به د نورو اداراتو په ګډه همکاري باندې به په مختلفو ناحیو کې په ولسوالۍ کې دا برنامه یا د تاوتریخوالي عوامل په اعتبار باندې موږ دوی ته معلومات ورکوو.
د ښځو د حقونو فعال بنسټونه وایي چې د هیواد په لورو پرتو سیمو کې لا هم ښځې د تاوتریخوالي له زړه بوژنونکو ډولونو څخه کړېږي چې د مخنیوي لپاره یې تر اوسه د پام وړ اقدامات نه دي محسوس شوي.
خبرونو سره ټکی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي د سولې په اړه د حکومت اصولي دریز د سمر ورکولو په حال کې دی. ولسمشر غنی دا خبرې تیر ماښام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره په ټلیفوني مکالمه کې کړي. پومپیو غنی ته د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه معلومات ورکړي چې د اوربند سبب بشي. په پام کې د نن او سبا د ناټو دفاع وزیران په خپل دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان پر امنیت او سولې بحث وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم پرون د جاوز جان بلخ د لوی لارې په اوږدو کې پر پوځي عملیاتو خبرې کړي دي. د آذربایجان پولیسو تر شلو زیات سیاسي مخالفان او خپلواک کاندیدان نیولي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ایران تورن کړی چې د سټلایټ له توغولو د بالستیک تر راکټونو د انکشاف لپاره کار اخلي. او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي هیله مند دی چې د ناټو متحدان په عراق کې د داعش په وړاندې په مبارزه او په منځني ختیځ کې د امریکا په دفاعي هڅو کې نور هم پراخ همکاري وکړي. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پانی ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. د ناټو تړون دفاع وزیران نن په بروسل کې د روسیې د راکټي دزګاو په تړاو پر اقداماتو بحث کوي. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د سړې جګړې د وخت د ماینز واټنه اټومي وسلو د کنټرول تړون یا آی این اف څخه تیر کال د واشنگتن تر وتلو وروسته دغه تړون له منځه ولاړ. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د ناټو تړون دفاع وزیران نن چهارشنبه او سبا پنځشنبه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه کوي. د ناټو په مقر کې دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د سړې جګړې د وخت د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول تړون یا آی این اف تیر میلادي کال له منځه لاړ. دغه تړون روسیا او د امریکا متحده ایالاتونه د منځواټنه اټومي وسلو له لرلو منع کاوه. واشنگتن تیر کال له دغه تړون وروسته له هغې ووت چې پر روسیې تور ولګوه چې له دغه تړون څخه په سرغړونې سره یې منځواټنه اټومي وسلې جوړې کړې او په څو ځایونو کې ځای پر ځای کړي دي. د واشنگتن دغه اقدام د مسکو له ورته اقدام سره مخامخ شو او دې کار د نړۍ د دغو دوو مخکښو اټومي قدرتونو ترمنځ د نوې وسلوالې شخړې اندېښنې وپارولې. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ پرون سیشن به بروکس